درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. ایران سباندې څلور میلیونه اسناد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر شپږمې نیټې پورې له دغه هېواده ووزي. ایراني چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د احصایې د ادارې له لورې ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري، او اوس له اسناد نه لرونکو مهاجرو غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایرانه ووزي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدي ویلي د احصایې اسناد لرونکي کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکاوه یوازې شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډمهاله اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. د ایران د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا شپږ میلیونه او سل زره افغان کډوال په ایران کې اوسي چې له دې ډلې څلور میلیونه او سل زره قانوني اسناد نه لري. یار احمدی همدارس خبرداري ورکړی چې د راتلونکو تعلیمي کال کې به هغه زده کوونکي چې سرپرستانه یوازې د احصایې استاد لري په شونځیو کې د نوملیکنی حق ونه لري. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2016 میلادي کال پورې په افغانستان کې له هرو دو تنو څخه یو تن په شارونو کې ووسی. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام UN هبتات زیاتوی چې ډیر شارونه په افغانستان کې د شاري پراخوالي لپاره چمتو نه دي. یاد اداروي چې یو مناسب او خوندي چاپیریال تلمري توپ ورکولو سره کېدای شي داسې شارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخمن وي. هبتات ټینګار کوي چې اساسی شاری خدمات لکه د اوبو رسونی، بدرفت، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د شاری ژوند د ملاتیر جوړوي. په غزي کې د خوشحال رادیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه خبر پاڼه کې د چهارشنبه په ورځ دا پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یوه غیر علني غونډه کې چې د خبرګولي په لومړۍ نیټه ترسره شوه، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د سرچینې پر اساس په دې حکم کې د هغه د تیر شوی بند موده هم شامل ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلی چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غویا ساور میاشتې په 15مه نیټه په فیسبوک پاڼه کې د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه نظر څرګند کړی و. او په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس سختری زیدلی د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې ده. ویل کېږي چې دا طرحه د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف په منځګړتوب چمتو شوې ده. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. اسرائیلي ورځپاڼې جروسلم پوست د چهارشنبه په ورځ په راپور کې لیکلي حماس په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د ازادۍ او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمېر موافقه شویو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په روغتیایی خدماتو خبرې کو چې له بده مرغه د مرستو د کمیدو له کبله دا ډول خدمات محدود شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله شاید تر لس سلنې زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه سازمان هم دراز ویلی د 2015 کال تر درېمی روبي پوری 260 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي، او دا حالت به له 2 تر 3 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو محروم کړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغیزې کړي دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د می په 22مه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خبر کړی ویلي، د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیایي مرکزونو د بندیدو سبب شوی چې نږدې 1,800,000 کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور پر اساس د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. هممهاله د ملګرو ملتو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6,300,000 تنه په افغانستان کې چې ډیری ښځې او نجونې دي، د بودیجې د کمیدو له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې کیږي. د دغه صندوق د افغانستان څنګې د می په 22مه ویلي و چې ډیری ګرځنده کلینیکونه او په لری پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کوي چې موږ په بیلابیلو خپرونو کې په خپلو راپورونو کې د هغوی ژغونه منعکس کړي دي. خپرونه کې له تاسې اوریدونکو څخه زموږ هیله ده چې د خپل سیمې وضعیت په اړه به معلومات راکړي، ستاسو په سیمه کې کلینیک، روغتون، دوا، درمل دا شته او که نشته، پخوا څنګه و اوس څنګه دي، په دې برخه کې که مشکلات مو زیات شوي هغه یاد کړئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د غور پخوانی والی او د افغانستان نوین څیړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد همدارست. د خبرونې پترس کې به یو متخصص ډاکټر فریدالله عمری هم را سره ملګری شي. لومړی ډاکټر صاحب هیواد ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، دا چې وایي د مرستو د کمیدو له کبله په افغانستان کې د فبروري د میاشتې تر پایه 138 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي، د دې مطلب څه کېدای شي؟ د دې اغیز څه کېدای شي؟
اول سلام احترام تاسو ټول اوریدونکو ته. غربیان او نړیوال فقط خپل و ګټ ته ګوري چې په کوم ځای کې دوی ګټې همالته دوی سرمایه ګذاري کوي. چېرته چې 1 روپۍ واچي او 10 روپۍ دغه ځای سه ووځي نو دوی ډېر ورته خوشحاله وي. اولته هم کومکونه لیږي او هم هغه ته توجه ورکوي، او کله چې دا وی منافع ګټې په منطقي کې خلاص دي، یعنی نور څه.
ډاکټر صاحب، پدې به وروسته خبرې وکړو چې هغه چا سره مرسته کوي چا سره نه کوي. اول په اغیز باندې خبرې وکړي چې کله چې 120 کلینیکونه بندیږي، دا به د خلکو لپاره څه تاثیر لري؟ په خلکو په شوان باندې، په روغتیا باندې؟
طبعا بعد اغیز خو لري. اوس مثلا که موږ د داوودخان د وخت شفاخانه وګورو، په هغه وخت کې ټول دوا او درمل او حتی غذا په شفاخانه کې ورکول کېدل. اوس د نفوس زیاتېدو سره هغه او د اقتصاد ضعیف اقتصاد د وجې سره که وګورو اوس په اکثره شفاخانو کې مهم دواوې چې دي یا معاینات یا په شفاخانو کې نه کېږي، شخصي مراجعه ته لیږي او هلته ډېر گزاف او ډېر قیمتي درمل نه کېږي. او دا په څوک چې یو نکي ژوند سامي یا په دولت کې د طالبانو په دولت کې کار کوي، په هغوی باندې خودونه فرق نه کوي، مګر دا عام خلک چې دي هغه ډېر متضرر کېږي. بالخصوص هغه خلک چې په کلو بانډو کې اوسېږي، دا سیار شفاخانې چې تاسو کلینیکونه مو یاد کړل یا داسې نور صحي مراکز وو چې په ولسوالیو کې وو او په لرې و مناطق کې وو، هغه طبعا هغه د ټولو ډېر هغه متضرر کېږي او خلک مستقیما متضرر دي. د دې څخه او د طالبان دولت هغه دونه بودیجه نه لري، څه پیسې چې لري دوی اکثره پیسې په نظامي چارو باندې مصرفوي او څه چې پاتېږي خپل په منځ کې دي تقسیمات سره.